په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او ومهورس خو پایلې دې سات خبرونه کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبانو نوم د روسي ډلو له فهرست څخه لغې کړل. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر جنبیک انکولوبایف پرون جمعه ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم یې د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې کې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تروسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بنده خوشي شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشي شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیره تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوالو لخوا د یوه جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. اسرائیلی سرتیرو پرون جمعه یو امریکایي ښځه چې په لویدیځه غاړه کې د میشځایونو پر ضد مظاهره کړې وه د دو عیني شاهدانو په وینا داسې مهال په ډزو ووژله چې اسرائیلي ځواکونو ته یې کوم ګواښ نه و متوجه کړی او د غرمې له اخو ډب وروسته وضعیت هم آرام و. دو فلسطیني ډاکترانو ویلي چې د امریکا د سیاتل ښار اوسیدونکي شپږویشت کلنه آیستور ایګي پر سر ویشتل شوې ده. د امریکا حکومت د ایګي مړینه تایید کړې، خدای نه دی ویلي چې آیا ایګي چې د ترکیې تابعه هم و د اسرائیلي پوځیانو په ډزو وژل شوې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د یو امریکایي وګړي پر وژل کېدو ژوره خفه شوې او له اسرائیلو یې غوښتي دي چې په دې اړه پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی چې ټول عمر جمهوری پال پاتې شوی ویلي چې دی به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کامل هارس ته رایه ورکړي. نوموړي نن په یو بیان کې د هارس ملاتړ وکړ چې هغه په بشپړه توګه د جمهوری پالو له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مخالفت انګېرل کېږي. نه له هارس څخه ملاتړ په بیان کې دیک چینی ویلي چې پر ترامپ هیڅ کله باور نشي کېدای چې بیا قدرت انتر لاسه کړي. خو ترامپ په ټولنیزو شبکو کې د دیکچنې په ځواب کې پخوانی مرستیال ولسمشر یو غیر مناسب کس بللی دی چې د ده په وینا یوازې په نوم جمهوری پال پاتې شوی دی. او له بلې خوا داسې مهال چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر اوسه دوه میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رایه پرون د پوستې له لارې یو شمېر رایه ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رایه پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پیل سمبولیکه نښه به وي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو اوم ورز او دغه راز د اساسي بشري حقوقو مخکله دی چې د اوم ورز ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي. پام وکړئ، د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایم چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتې دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې. او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدا صلی الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته د سوجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پړیر الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرته بڑا انسانان که دی بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب، تا تو بیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی نو بیا تامه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنۍ ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم بله. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خوده د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې. او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندل تقریبا خلاص یو مسلمان شخصیت مرته مزه ورته ورته ورکم. نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم مواسق چې ملګري د هغوی وشي تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی دا کس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي د طرف نه واخیستل شي عکسونه ورسره ولېږل. نو ماته ووایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستې د هغې عکسونه ماته راولېږه هغه چېرته دي. زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره ویښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې ویښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث مونږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس مونږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته وي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کوند سره ستاسو همکاري کوئ دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ ځکه دا د ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړی د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټینګ کړی او دا یې راټینګ کړی نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چا چې دا مال راټینګ کړی ای پروردګار دا مال ته ور نه ضایع کړی. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغواړئ چې هغه ګناه نه وي کړی چې هغه فرشتي دي. ځکه چې یو انسان دعا وایي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وش امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چې دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو پوی چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي په درې کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تا صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته وویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې ډېر زیات خطرناک خبر ده. بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بېوزله انسانان دي په هغه باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم. څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړوي او زلزله شوې وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پخو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي یو انسان خپلو خپلوانو ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي؟ زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي، هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو علاقل دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال پهیوان د روژه ده، د مثال پهیوان د لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه شي، وضعیت
سره قم کېدلی شي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورئ د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو دا د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډای ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بېوزله انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کوم ران چې زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خپه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسر لال کړی و، غوښه لګلی و، سر یې پات شو، سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و، چې موږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسر تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و. بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په موږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي، که به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي. کې نو مخکې چې موږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دغه مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما وی د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شی فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، سبق نه درشم نمبر آیت وایي. تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته در کوي، او الله چې خیر د روزي روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل لاندې چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دي ټول مسؤلیت دی او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او که په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنی قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
سلام ناو درناوی ز صفی الله ستانګزایم او دا اوم ورځ خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې څه روان دي لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوګونه سیاست کوي یو یې مخالف لوري بولی او رابطه ور سره بندوي خو بل ور سره اوږد مجلس لري جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د استلو لپاره کړی دفاع کړي اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا وکمنې دورسته اته وشت افغانان د خپل خاوري وایستل د نورو مسایلو تر څنګ به اخر کې لدی هم خبر شي چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره درباسي رابه شو اولی مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوګونه چلند یو مفصل مجلس سره کوي خو بل مخالف بولی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړي ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاری ساتي د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیر بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي خو نوې قانون په تیر بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده
شریعت تطبیق او حجاب دا زمنګ سره کرخه ده په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای خدا نه خواسته خدای مکړه کڅو کوی چامر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی د حجاب موضوعات پری دی مونږ تاسو سره به تعامل وکړو رسمیت به وپیژنو دا شل کاله مونږ قربانی سره پاره ورکړی
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم ولی از نظر من خیلی هم ساده بود چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. ما از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونه د ناروی پلازمین اوسلو که د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتو وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته یې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دوی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي. خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
Yes, women can be PhD holders.
هغوی ویل چې خزی دکتوراوی اخیستلی شي، خزی کار کولی شي، صدر زمان کېدلی شي. دا ټول ثبت دی چې طالبانو موږ ته ویل. خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې لومړی کاری چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزي کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزي کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق دا اعتراض او فوزي کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه وکړو چې لکونه افغان نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي. خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېره ورځ د کور په کارونو تېروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوي سریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ. خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسي. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته زی
دا فرحات په خبره ل کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له سفر پیل کړي او د بل هیواد شوبسته کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې موږ رسېدلی کسلو کسلو ته ورته ونه رسېږو بل هېواد کې نه نه کیسه خو به ورته نږدې کېږو ځان به ورسوو یو کوشش خو به په ژوند کښې به دغه افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرک دغه یو قدم یې اخیستی وی اوس به دې ځای کې دم د دغې پښیمانتیا او د دغې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندلی ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په ځورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح رد مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تېر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې اوځي نیسي دی اتاق ته چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچاک هم کړو ولچاک یې کړلو رای واسل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته خو ډېر یو په زلالتۍ راوستلو هغهلته مې یو څو ووهلو شراس کښې اوسېدلم هلته یې ونیولم راغلم اردوګا ته پنځه ورځې مې اردوګا کښې تېرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې په یو کوټه کښې اچولي وو بس نه اوبه رسېدلې نه ډوډۍ رسېدلې مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقونو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټ شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلي او په اخو ډب یې لاس پورې کړی. اووه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته او پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وایستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgezogen. چې موږ قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښه یم چې وتوانېدو له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کېږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزۍ سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند یې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څل عمل دی چې په دې ورستیو کې خصوصا په دې ورستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول. څل عمل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او خدای وکړي چې جوړ یاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ د کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بی فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضې چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا دا ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي، دا نوي نه دي، دا له ډېره وخت نه ده. دا دوی په خپل ډېر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې، چې تاسې هم شاهدان یاستئ چې دوی په هغه پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسې په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په لمر افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه راخلې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په دوه ایالت کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتی کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یوه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لاره ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک، په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو. یو دا ګنف کنوینسیون ده، یو په خپله د ننه د یو ملک قانون ده. نو دا ګنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه، دا د ګنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا دا ځوانان یا دا افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیست، دوی داسې اجازه یې نه. نو دوی ته څه پکار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه په ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالت کې چې دا کاندیدات و، چې هغه پارتي چې د خارجان ډېر ضد دي، او هغو تاسې ولیدل چې هغو یو ډېر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتله 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په نه آرامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړۍ بڼه لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغسې پیښې ښکیل کړي، او که نه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتیخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنګ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړ که جرمني ته راغ، چې دوی له فامیلې سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و، د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل له افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې ده لکه ورمې مخکې چې ویلې، په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکښه دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځي چې افغانان ویسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړې ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته اوس نه، لکه چلافسا په هڅه چې دي هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی شي، په کوم دلیل باندې ایستلی شي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل شول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندوال خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي، د درې کاله، د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې، یا ورته ساعتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پرې راټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري، جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبب وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو وایي چې تاسو د خلک موږ ته دلته راننه سئ، موږ هم په ستونزو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لاره ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده تاسو ته څه ویل کیږي نه نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار کړه د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویر شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکی د کابینې ځینو غړو استعفاوې کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوې کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلینسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې درېغه په دغه هیواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولی. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دوی پیدامن نه دی هغه نو ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکشي.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزې کې جنسای برقی باشه مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره. دیگه الف فلا خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه. چینایی زیاد شده. چینایی که اصلا تلا نداره.
د کندهار خلک له راډیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي. بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر ایستلی شي. داسې نه چې نور راډیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
کتن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی جزن کتن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی شرم دل میل شوخ شوخ و سرگوزن شرم دل میل شوخ شوخ و سرگوزن اس خوم شوخ سرگ مریدی بکل رازی مادم مغباند خوالیدی بکل رازی زن قتل سخت شبیدی بکل رازی مادم مغباند خوالیدی بکل رازی مادم مغباند خوالیدی بکل رازی دن دستر کی آڑو لگا چہیت وادی دی تو بکل رازی ماتے میں مغباند خولی دی تو بکل رازی غزن قتل سخت شبی دی تو بکل رازی ماتے میں مغباند خولی دی تو بکل رازی ماتے میں مغباند خولی دی
مغبان دخولی دی تو بکل رازی